استنبول کې د افغانستان او پاکستان د خبرو اترو دویم پړاو پای ته ورسېد. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو دویم پړاو د ترکیې په استنبول ښار کې پای ته رسېدلې ده. د تان خبري سایت په لیکنه تمه کېدله چې خبرې به درې ورځې نور هم دوام وکړي. پرون د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ د خبرو دوه جلا پړاوونه ترسره شول. د دې وړاندې د اکتوبر په 19 په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربن موافقه شوې وه. په استنبول کې د افغانستان په پلاوي کې د کورنیو چارو مرستیال رحمت الله نجیب لومړی سیاسي رئیس نور احمد نور د قطر لپاره د افغانستان سفیر سهیل شاهین او د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی شامل وو. د دوی تر څنګ د دفاع وزارت یو استازی نور رحمان نصرت هم په خبرو کې شتون درلود. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د استنبول په خبرو کې څه پرمختګ شوی دی. خو د دې خبرو په درشل کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف خبرداری ورکړی و چې که روانې خبرې مثبت نتیجه ورنه کړي نو حالات به پراخې جګړې باندې بدلېدای شي. آصف ویلي وو ما 2 ساعته وړاندې له افغان چارواکو سره ناسته درلوده، پایلې به تر سبا څرګندې شي. اگر منو اوریدونکو په لوګر ولایت کې د 1 میلیارډ افغانیو په ارزښت عمل منفعه پروژې روانې دي. په دې اړه لسمې زموږ د خبریال رپورټ ته وکشه.
افغانستان کوربه کو چارو وزارت مرستیال مولوی عبدالکریم فاتح هول کوربه کو چارو وزارت په خپل راتلونکي پنځکلن پلان کې د نویو لارو رغاون او د غراج د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیا او رامنځته کولو په موخه د اوسپنې د جوړولو ته لومړیتوب ورکوي. د لوګر ولایت اوسیدونکي هم د دې پروژو د چارو پیل له امله خوشحاله دي او وایي د دې پروژو په بشپړېدو سره به نه یوازې دا چې ستونزې هوارې شي بلکې د جایدادونو ارزښت به هم لوړ شي.
جرمنی د افغان کډوالو د استلو پروسه پیلوي. د جرمنی د ایالتونو مشرانو په ماینس کې د بهرنیو چارو وزیرانو په کانفرنس کې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو غوښتنه وکړه. د فارس خبری ایجنس په وینا د جرمنی د ایالتونو مشرانو په ماینس کې د بهرنیو چارو وزیرانو په کانفرنس کې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې مجرمین او هغه خلک چې عامه امنیت ګواښي باید په سر کې بیرته ستانې کړی شي. د راینلینډ فالس لومړی وزیر الیگزینډر شوویټس وویل چې اخراجونه او استنې باید یوازې تر مجرمینو پورې محدودې نه وي. د الیگزینډر ډوبرنټ په مشرۍ د جرمني د کورنیو چارو وزارت د دې پلان ملاتړ وکړ او د خالي ودانیو او کنټینرونو په کارولو سره د ځانګړو توقیف ځایونو د جوړولو غوښتنه وکړه. د دې مخکې شلو اروپایي هیوادونو ویلي وو چې دوی د افغان کډوالو د ایستلو په لټه کې دي. جرمني څه موده مخکې هم د افغان کډوالو د ایستلو د مدیریت او اداره کولو لپاره یو پلاوی کابل ته لیږلی. د ترکیې په ترابزون ښار کې ساختماني کارګرانو په غزه کې د صهیونیستي رژیم د جرمونو او جنایتونو خلاف خپله غوسه په سمبولیک عمل کې د بنیامین نتنیاهو د ګوډاګي په کرین ځړولو سره څرګنده کړه. په ترکیې کې یوه ویډیو خپره شوې چې پکې په ترابزون ښار کې د ساختماني کارګرانو یوې ډلې د صهیونیستي رژیم د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پوتلا یا ګوډاګي په رسۍ سره په کرین ځړولې ده. په دغه ګوډاګي باندې د نتنیاهو اعدام عبارت لیکل شوی او دا یو داسې کار دی چې په چټکۍ سره د ترکیې په سایبري او انټرنیټي فضا کې پراخ انعکاس ترلاسه کړ. په غزه کې د تل ابیب د جرمونو په وړاندې د دې هیواد د خلکو د عمومي غوسې او قهر د سمبول په توګه تشریح شو. د اقدام د نتنیاهو د محاکمې لپاره د نړیوالو غوښتنو له زیاتېدو سره هم مهاله ترسره شوی. د جرمونو نړیوالې محکمې د 2023 کال په نومبر کې د جنگي جرمونو په تور د نتنیاهو او د اسرائیلو د پخواني دفاع وزیر یوا ګالانټ د نیولو امر صادر کړی. اخوا په کوالالمپور کې د ټرمپ خلاف پراخې مظاهرې شوې دي. په کوالالمپور کې له آسیان سرمشریزې سره هممهاله زرګونو ملایشیایي وګړي د فلسطین له بیرغونو او د ټرمپ ضد شعارونو سره سړکونو ته راووتل تر څو د فلسطین په اړه د امریکې د ولسمشر او واشنګټن د پالیسیو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. په کوالالمپور کې د آسیان سرمشریزې سره په ورته وخت کې د ملایشیا د پلازمینې په سړکونو د فلسطین په ملاتړ او د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شتون پر خلاف پراخ لاریونونه ترسره شول. د ملایشیا حکومت اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ته بلنه د آسیان رسمي همکارۍ په چوکاټ کې شوې او د فلسطین په اړه د واشنګټن د پالیسیو د تایید په معنا نه ده. سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د ملایشیا حکومت په حساس کې راغلی دی. له یوې خوا عامه افکار د فلسطین د موضوع په کلکه ملاتړ کوي او له بلې خوا د امریکې سره اقتصادي او امنیتي اړیکې د دغه هیواد په بهرني سیاست کې مهم ملاحظات دي. د سړکونو د مظاهرو د فشار او ډیپلوماټیکو اړتیاو ترمنځ ستونزمن توازن د ملایشیا دریځ مبهم او فرصت طلبه ښودلی دی. پروسته ولاریونو نو مظاهره و خدله چې د فلسطین مسله لا هم د ملایشیا په ټولنه کې ژوندۍ ده او دغه هیواد حکومت او واشنگټن ترمنځ هر ډول اړیکه کولی شي د خلکو له سختو غبرګون سره مخامخ شي. د توپخانې په بریدونو سره په غزې کې د اوربند خلاف ورزي او همداشان د فلسطیني کبنیونکو نیونې دوام لري. د فلسطینی سرچینو د رپورټ له مخې د غزې او بند د تلفون سره سره صهیونیستي رژیم د فلسطینی سرچینو په وینا صهیونیستي رژیم یو ځل بیا په غزه کې له اوربند په پراخه کچه سرغړونې سره خپل پوځي بریدونه او د نژادي تبعیض اقدامات یو ځل بیا په وروستیو تیریو کې د صهیونیستي رژیم د پوځ توپخانې د غزې په مرکزي برخه کې د دیر البلاح ښار ختیځې سیمې په نښه کړې او د صهیونیستي ځواکونو د خان یونس په جنوب ختیځ کې څو استوګنیزې ودانۍ ورتهمهال د فلسطین د کب نیونکو اتحادیې د غزې په ساحل کې د دریو کب نیونکو د نیولو او د اسرائیلي ځواکونو لخوا د دوی د تجهیزاتو او کښتیو د ویجاړولو رپورټ ورکړ. دا اقدامات د جګړې د بندولو لپاره د امریکا، قطر، مصر او ترکیه لخوا د اردن سره سره ترسره کیږي، خو تل ابیب د غزې او لویدیځ غاړې د مختلفو سیمو په نښه کولو سره د خپلو ژمنو څخه سرغړونې ته دوام ورکوي چې په عملي توګه یې اردن بې اغېزې کړی دی. او د اروپایي کمیشن مشرې د کامیاب خاورینو عناصرو په برخه کې د چین د صادراتي محدودیتونو له ختمېدو د اندېښنې په ښودلو سره وویل چې بروکسل د بیجنګ له دغه اقدام سره د مقابلې لپاره ټول ممکنه انتخابونه چرچوي. میرمن اورزو اولا فون لائن د برلین د نړیوالو خبرو اترو په کانفرنس کې وویل چې اروپایي اتحادیه به د بیټریو په صنایعو کې د استفادې وړ کیمیایي خاورینو عناصرو په صادراتو کې د چین نوو محدودیتونو ته د غبرګون لپاره ټول انتخابونه وڅېړي. د خبرونو پای.
لماذا على لبنان؟
دا تهران دي ايران دي اسلامي جمهوريات
القبول بالذهاب الى اتفاق جديد، بينما هناك اتفاق واجب التطبيق لم يلتزم به الطرف الاخر ويمتنع عن ذلك.
سياسي تبصرة
والعدو الاسرائيلي سيكمل بالانسجام لاتفاق جديد. ماذا سيجري؟
ارمنو اوریدونکو زمون سیاسي تبصره لغزینه د نیواګرو سایورستانو په وتلو د فلسطیني مشرانو د ټینګار په حق لګم په پاتې وکړه. د فلسطیني مبارزو ډلو مشران د غزې د سایورستي رژیم د نیواګرو عسکرو د وتلو د اوربن د بشپړ اجرا کولو او د غزې د بیا رغونې پر پیلېدو ټینګار کوي. د فلسطین مقاومتي ډلو مشرانو تېره جمعه په قاهره کې د دوو ورځو غونډې په پای کې چې د مصر د حکومت په رسمي بلنه او د دغه هېواد د ولسمشر عبدالفتاح السیسي په ملاتړ کې ترسره شوه، د اوربن د موافقې د بشپړ اجرا کولو، د اسرایلي رژیم د نیواګرو عسکرو له غزې څخه په وتلو، د کلابندۍ په ختمولو او د دغه سیمې د بیا جوړولو د پیلولو غوښتنه کړې. په دغه غونډه کې د غزې د اوربن لپاره د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دویم مرحلې پلان وڅېړل شو او د فلسطین ملي پروژې د ساتنې او د ملي یووالي د بیرته احیا کولو په موخې سره د جامع ملي خبرو اترو د ترسره کولو سریزې برابرې شوې. فلسطیني ډلو مشرانو همدارنګه د غزې لویدیځ غاړې او د قدس له نیواکي ټاکونکو سره هر ډول الحام او اجباري کډوالۍ پلانونه په سختو وړاندل. د غزې اوربند ته د فلسطین د مقاومتي ډلو د ژمنې شرط موافقې ته د وحشي صهیونیستي رژیم په نهایت کې د فلسطین جهاد اسلامي عمومي منشي زیاد المخاله په ټینګار سره وویل چې په غزې کې د اوربند موافقې د پیاوړي کېدو شرط د فلسطیني مبارزو ډلو او اسرایلي رژیم دواړو خواوو د دغې موافقې توافق د محدود اجرا کولو ژمنې دي، تر هغه چې اسرائیلي رژیم اوربند ته ژمن وي فلسطینیان به هم ورته ژمن پاتې شي. همدارنګه په غزه کې د فلسطین د اسلامي مقاومتي غورځنګ یعنې حماس ویان بحسن قاسم په یو لړ څرګندونو کې ویلي چې دا غورځنګ د منځګړو د هڅو په پایله کې ترلاسه شوي اوربند د موافقې تفصیلاتو ته پر خپلې ژمنې ټینګار کوي. حازم قاسم د الجزیره سره په مرکه کې د دې خبرې په څرګندولو سره چې موږ له صهیونیستي نیواکګرو څخه غواړو چې د خپلو ژمنو په تېره بیا د هوایي یرغلونو د بندولو، د کلابندۍ د ختمولو او د نړیوالو مرستو د واردېدا چارې عملي کړي زیاته کړه. حماس له جګړې وروسته په غزه کې د حکومت د جوړښت په اړه د فلسطین د ملي موافقې د ترلاسه کولو په تمه دی چې ټولې پاتې مسئلې حل کړي. د فلسطین اسلامي مقاومت غورځنګ یعنې حماس د سیاسي دفتر غړي موسی ابو مرزوق هم په خپلو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې مسکین واګر رژیم د غزي د تباهي مسؤل دی او باید د دغه سیمې د بیا جوړولو لګښتونه وکړي. ابو مرزوق له سپوټنیک خبري اژانس سره په خبرو کې وویل د غزي د تباهي بیا جوړول فرض او له 2 میلیونو څخه زیاتو فلسطیني وګړو حق دی چې خپل کورونه سرپناه او د عایداتو سرچینې له لاسه ورکړي او اوس باید د هغوی ظالمانه حجور شي او لګښت یې هم ورکړی شي. هغه زیاته کړه د امنیت شورا پریکړه لیک د غزې د بیا جوړولو باندې ټینګار کوي ځکه چې نیواګر د دغې سیمې د تخریب او تباهۍ ذمهوار دي. باید د هغې د بیا جوړولو لګښتونه په بشپړ ډول ورکړي. په عین حال کې د یمن عالی سیاسي شورا غړي محمد علی الحوثی په یو لړ څرګندونو کې ویلي چې یمن تل د غزې د اوربند په باب د صهیونیستي رژیم ژمنې څاري. محمد علی الحوثی ټینګار وکړ چې یمنی ځواکونه د هر ډول سرو کرښو د ماتولو او د اسرائیلي دښمن احمقانه اقداماتو ته د ځواب ورکولو لپاره په لوړه کچه چمتووالی. د یمن انصار الله غورځنګ د سیاسي دفتر غړي محمد البخیتی هم د دې مخکې په یو لړ څرګندونو کې ټینګار کړی و چې په هر حالت او شرایطو کې د غزې د مظلومو خلکو تر څنګ ونه
الضخ الإعلامي يشرنا والسياسة حول الإدعاءات الأمريكية بشكل تقريبا في الإرهاب.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې د پرونه د پام او خوښۍ وګرځېدلې نو سانو په روان کې به درته ورځپاڼو ته د کتنې برخه وړاندې شي. ورپسې به د رڼا سرچینې او بیا هم تلپاتې خوشبويي
پروگرام څخه یو تازه برخه تاسو ته له معمول سره سم اول با د تهران بیا
الحالي بعد ما راى النظارات الاسرائيليه قصفت
او موږ باور لرو چې دا سیستم به تر سره نشي.
دوستانو له تهران چاپیدون کې تجارت ورسپانه بیا یو بل خبر کې د امریکا او وینزویلا ترمنځ جنگ د خطر په اړه په کارائیب کې د امریکا د پوځي جنگي تیارې ترنوان لاندې لیکلي دي. ډونالډ ټرمپ د لړم په ومنېټه وویل چې د امریکا پوځ په وینزویلا کې د ځنګلو عملیاتو ترسره کولو ته پیښې چمتو دی. دا څرګندونه چې ټرمپ د سپینې ماڼۍ په خبرې باندې کې وکړې لهجه یې وښوده او له عمل یې د لاتینې امریکا سیاسي فضا سمدستي ګرځولی. ټرمپ چې د عملیاتي چمتووالي لپاره ضروري اوامر صادر شوي او د حملې لپاره د کانګرس لخوا مجوز ته په تمه دی. تجارت ورځپاڼې په خپل سایټ کې لیکلي دا دلیلونه په داسې حال کې مطرح شوي چې د واشنګټن او کاراکاس اړیکې په دې وروستیو کلونو کې تل لانجمنې پاتې شوي دي او پراخو بندیزونو سفارتي تفاونو او اطلاعاتي عملیاتو د دواړو هېوادونو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا سخته کړې ده. خو اوس چې وینزویلا خاورې ته د امریکا پوځیانو د ننوتو احتمال مطرح شوی زیاتره سیمه ییزو څارونکو د امریکا د پوځي مداخلې د یو نوي څپرکي د پوهېدو خبرداری کړی دی. په ورځپاڼې د خبر په دوام کې د کاراکاس د ځواکونو او د مادورو د خبرداری او د پوځ د تیارولو په اړه لیکنې ته دوام ورکړی دی او نوی ویل د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو مادورو همداشان چې د وینزویلا پوځ په زرخاو اطلاس دفاعي توغندیو سره د هر ډول احتمالي تېري مقابلې ته تیار دی او خبرداری یې ورکړ چې د هېواد په خاوره کې هر ډول حمله به له پرېکنده او پرانیستو سره به مخامخ شي. په خبر کې وویل چې په عین حال کې کیوبا هم د وینزویلا د دودیز متحد په توګه د مادورو له حکومته خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. هغه په سوشل میډیا کې د یو پیغام په
خپرولو تحیه طیبه لكم سمعین الکرام اینما کنتم نرحبكم في لقائنا حدث الادوار ومحور اللقاء حقيقه وطمانات الامريكيه الى ضيفي الفاضل والكريم من بيروت حضرات الكاتب والمحلل السياسي دكتور حسن ابراهيم. تحيه طيبه لكم دكتور. السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
المبعوث الامريكي من لبنان وسوريا توم براك قال في تصريح ان بلاده عرض التوافق الاقتصادي كضمانات لنزع سلاح المقاومه. طبعا رغم انه لا يوجد اي كلام صادق في تصريحات المسؤولين الامريكان، اتساءل ما هي باعتقادكم التوافق الاقتصادي التي يمكن ان تقدمه امريكا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. توم براك اليوم هو
مصير ورسبان السايت تريا وكنكو او كنكو 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 مرحلة تورني لك لغا يواني المسا بالدارين غالفا ذكر تدي غاية أغلا أغلا شمان حقودي في بني حقيقي دل أفغان فروان لسخت وصنوك شرها محمد خدا شمان سميزو سيدي هر ورس يا ورس تنيدون كتاقوانا بجوة آل دولان أو دستور مزاينا تحقيق مرحبتا جدا فانو مرحبا دوالنا باكستاني دور سرا توفيكي دا اوربان وقرد بردوان تركي دا تركي ودل فارا دا قرني وچار وزارك دا مصريان رحمت دا مجيب مصري افغان بلاوي تركي تلا دا مجاهد فخبر دا اوربان دا باب دا خوبر فرقاتي مسائل وخبرتش خبرت وقت دا باكستان دا قرني وچار وزارك ويان تايت حسين امران وليني اسلام آباد هيني ميري چيب استانبول كي دا پاکستان و پاکستان تانیز این نمی جوبی دون که خواده که با ده پاکستان و نمکی ازدنو ده خلده پارا ده چارن یوه مکانیزم رامست داشت اندرابی زیاده کلی ده چی پاکستان ده خواده خواده ده زیاده مودو لرده نمیدی خورتون نمیدی چی ده پاکستان و تاکی ده ده هایی زید مبارزی که خونون نمیوان و شوانی ده نیشمان علی
وصول المساعدة العسكرية الأمريكية هذا حديث أحد أدوات أمريكا في لبنان يعني إذا كانت أدوات أمريكا في لبنان تترك وتغمان في لبنان من حال جارية في أمس الحاجة المساعدة الأمريكا فما ذلك بالاقتصاد اللبناني وما بالك بالشعب اللبناني فهل ينتظر معك المساعدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية هي تجنب
هل سيقبل العدو الإسرائيلي بالالتزام بأي اتفاق جديد في لبنان؟ يعني في حال وصلت العدو إلى هذه الحالة ونحن رأينا أن العدو لا يلتزم بهذا الاتفاق وغرقه عدة اتفاق.
الأمريكي أكثر من مرة حاول القول بأنه سيكون هناك انفصال جديد سيلغي 1701. من يفرض بقاء 1701 هو المقاومة وليس الأمريكي وليست الدولة اللبنانية. يعني أمريكا أولا فلنثبتنا عليها، ثانيا نصدقها ببعض المساعدات. يعني إذا كان الواجب على الولايات المتحدة أن تكفر به والمنافس به فكيف بالمساعدة؟ هي تريد أن تجر لبنان إلى مقاومات مباشرة مع عدوها. سيدتي المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي دون مخاطر كبيرة جدا مثل ما هو عليه على حدود العدوان الإسرائيلي المستمر. أولا هناك أكثر من نقطة، الأولى العدو الإسرائيلي أكثر نفاقا من أمريكا، يعني اثنان أكثر نفاقا اثنان مرخصين الأمريكي والإسرائيلي، ولا يمكن أن تحصل على أي قرار أو على أي تعهد حتى وإن كان مكتوبا لا يمكن أن تحصل. هذا أولا. ثانيا بحال وجرت هناك مفاوضات مباشرة مع العدو الإسرائيلي ستكون برعاية أمريكية، يعني سيكون نقصان في الخبيث الأمريكي والخبيث الإسرائيلي، ولا يستطيع أن يتعرض للسلام. أي شخص ضد المفاوضات المباشرة سيكون حتى اليوم نحن نتحدث عن مفاوضات غير مباشرة وقف عن الصفقة العسكرية في قرار 1901، وهناك كل يوم هناك تهديد، كل يوم هناك مطالب بالتصدي الأمريكية بنفس السرعة المقاومة، ونسمع هناك المقولة الأمريكية بأنها تريد أن تحفظ الأمن الإسرائيل. هذا ما يريد الولايات المتحدة الأمريكية. طيب هذه المبررات الاقتصادية تنهار لبنان، هل الانهيار سيطال فقط في حزب الله أم سيطال حتى ثوات الولايات المتحدة الأمريكية وعملائها؟ سيطال الجميع. أمريكا لماذا تجر هؤلاء الأدوات لها إلى الموت؟ يتحمل على كتفي سوريا انهيار العملة اللبنانية، ومن خلف السياسيين يعني أكثر السياسيين سمير جعجع وسمير جملات وغيرهم موجود معنا اليوم في الحياة السياسية اللبنانية. أين هم من هؤلاء الأدوات الأمريكية؟ أين هم اليوم من المقولة الأمريكية؟ ما في سمير جعجع، أنت بتعتقد أن سمير جعجع سيصبح وطنيا ولبنانيا على الإطلاق؟ سمير جعجع منذ انطلاقته الأولى لم يكن وطنيا ثانيا على الإطلاق، وهذا تاريخه، وحتى من هم معه بسنه يدركون أن سمير جعجع هو نكل بهم أكثر من غيرهم. لذلك القرار الأمريكي أو هذه المعطيات الجديدة الأمريكية أو هذا التصنيف الأمريكي هو فقط إشارة إلى مفاوضات، يعني هل تكون هذه المساعدات الاقتصادية هيك قربة من الله تعالى إذا كانت صادقة فلتعطي الوصول؟ هذا غير صحيح. هي مشروطة شرطة أن يكون هناك لدى سلاح حزب الله والمقاومة، أن تكون هناك مفاوضات مباشرة مع العدو الإسرائيلي. طيب البلد الأول هي تريد لدى السلاح المقاومة على افتراض، وهذا لن يكون على الإطلاق. خلينا نسلم جدلا أنه تحت سلاح المقاومة. من يضمن قوة السودان أمام العدو الأمريكي والإسرائيلي في المقاومة؟ أمريكا هي تشترط أن يكون هناك مقاومة حتى تعطي لبنان بعد انتهاء المقاومة، يعني سيكون هناك سيكون هناك مهزوم عليه حتى الأخير ومنتصر حتى الأخير. هذه ستكون نتيجة المفاوضات مع العدو الإسرائيلي. فإذا كان لبنان لا يملك أوراق قوة ولا يملك مقاومة وليس هناك اتصال، وسيرتهم بالكامل للإدارة الأمريكية عن أي مساعدة ساعتها ستتحدث.
في وجود هذا الضخ الإعلامي والسياسي يعني دكتور حول الادعاءات الأمريكية بشأن اتفاق جديد في لبنان، هل يهدف إلى تحقيق مصلحة لبنان وحمايته طبعا في ظل مواصلة الاحتلال خروقاته للاتفاقات وانتهاك القوانين وارتكاب المجازر الفظائع والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب؟
خبري بكره
اولا سيد الكريم الله سابقا ان العدو لا يمارس
حرب
هوليوود
هو ما زال في حاله السبيل يعني أكثر من خارج أصلا ولم هذا حديث يعني بالنسبة للعدو الإسرائيلي إذا ما قلنا بأنه سيلتزم
طيب في ظل الحديث الذي نشرتم يعني والمؤشرات وما حدثنا عنه الحكومة النازفة والمنخرطة في المشروع الأمريكي إلى أين يتجه لبنان برأيكم والأوضاع كيف ستكون دكتور؟
ملګرو قدرمنو دوستانو دا
نه دی چې موږ مستقبل عمران عليه الصلاة والسلام مستقبل جامع أو جامع
هناك أزياء السعودية أيضا هناك أيضا هذه الحكومة أيضا في المقابل هناك حق المقاومة ونحن نقول الحمد لله رب العالمين وهذه بركة من الله سبحانه وتعالى أن من كان منافقا يقف إلى جانب المقاومة اليوم خرج من هذا الصف. يعني هناك بعض الشخصيات في لبنان عندما كان سماحة سيدنا المقدس رضوان الله تعالى عليه كانت تنافق أنها تقف إلى جانبه. اليوم لا سيما في انتخاب هذه الحكومة وما بعد الحمد لله رب العالمين أن الله استقانا وأخرج منا هذه الفئة المنافقة ذهبت إلى حيث أرادت أن تحت اليد الأمريكية. لذلك كل هؤلاء اليوم يجتمعون ضد المقاومة. المقاومة على الصعيد الحزبية الحمد لله رب العالمين قوية متينة وقادرة ومقتدرة. المقاومة اليوم ما زالت حتى اليوم تمثل أكبر قاعدة شعبية في لبنان. حتى اليوم رغم كل هذا الضجيج الإعلامي ورغم كل هذا النفاق السياسي رغم انبطاح السيرين رغم خروج من كان يدعي أنه مع المقاومة كلهم خرجوا إلى الصف الآخر. يعني ما بدأت يتفرحوا عند الإسرائيلي ولا يتفرحوا إلى السياسة
الإسرائيلية
من هون ترايح بحق
الكريم.
فبذلك الحمد لله رب العالمين أن لم تكن قوية ومقتدرة. لو كانت أمريكا توقن أو ضمن لأن هناك ضعف بإذن الله في لبنان لما تأخرت لحظة واحدة على إعادة الهجوم العسكري الإسرائيلي. حتى الصهاينة بالأمس كان لديهم مناورات وتدريبات على الهجوم. هذه الأولاد هي من أجل استعاد معركة جديدة. يعني ما زال العدو الإسرائيلي يدرب نفسه ويجهز نفسه لأنه يدرك أن حزب الله ما زال قويا في لبنان وما زال يمتلك الميدان الأرضي. لذلك الإسرائيلي خائف جدا والأمريكي خائف جدا. هم يعملون اليوم بالسياسة وبالإعلام من أجل التسليط من أجل
فيا ولا سامحوا الغرام خوضا فشاموش دبر يعني فوضا فارسي لا فالفنا فمارك فمتشوى فشاموش إلاتي مني وتيرو فمتشوى فرق أو جوابيشي مفعال طاي مفعال تفرشون خداي كلا فقرآن الكريم كي حطو زاين كي بخكرا أو داغا جمنك صوب دفتاي حلارة أو ددي فلاري كي هاتس بكري نو هغتا فتح دا دفتاي وعد دا فيو زاين كي فرماي ولا ينصران من واغو من ينصره فدغا تعبير كي لا ينصران من واغو تأكيد مهمي شي يعني مؤكداً أو مؤكداً خداي تعالى نصدق كبير دهاغ فسانو شي ده خداي دين أو دهاغ نصدق كبير دايا واجمان إلهي جمانة كده غواتي باية اعتمار لكو دا سنباغي پا مرحقا نولسه موغز لده سره سره چی دا پیشه وشبه او نیوی دل چی دا پوز یا شیر کسان راقه لینقلاب سره یه بیعت وقت تروسه دا سی کسان و چی دا امان نیوی خیالی آسوده نوی هیلمان نوی چی دا کار به نتیجه ورکی و امام راهل پا الهی جمنی دا امان بود امام راحل او هوا کسان چی ده امام دلار پیروان و پوهیدل چی دا جمن با ری کنده تحقق بینید ری نخودل چی دن حرکت خصوص شو کل چی مداد را تن که تا هیلم نفلیر دی چی حرکت سست شی دا مهم محاسبات دی چی انسان خوب شی بای تالا بختل جمنی وفاق دا هم دا قرآن کریم آیت دا ومن اوفا به عهده من الله هیچ صوفی از خدای تعالی زیاد وفادار نشته خدای تعالی وعده و کرده او قدرش منی به عمل بکنه اشهد ان لا اله
idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini.